په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه هم د دې ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله او ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او طرحې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویست زیاته کړه چې هیواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر ملکیانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو د چاودنې حیران کړی دی. د سمنګانو په مرکزای بکه پرون د الجهاد مدرسې دننه چاودنه وشوه چې د زینو لویدیز رسنیو په وینا لري تلفاتو شمیر نږدې 40 تنو ته رسیږي. فرانس پرس خبری آژانس ته پای بکی و ډاکټر ویلی چې 19 تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چاپ غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یوه صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په بریتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریه هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې، د درعا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. دغه ډلې په راپور کې ویلي وو چې په وژل شوو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نښتې په مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. دا د داعش سخت دریځې ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. پاکستانی چارواکي د هیواد د ډبرو سکرو په یوه کان کې په یوه چاودنه کې د لږ تر لږه نهو کان کیندونکو د وژل کیدو خبر ورکوي. د قانونو او طبیعي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاحکار محمد عارف ویلي چې دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکزو سیمې په یوه کان کې د میتان ګازو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د هسپانیا په پلازمېنه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې ده چې سفارت ته د یو استول شوي لیک د پرانستلو په مهال دا چاودنه شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده، له افغانستان سره د 3 یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د سریلانکا لپاره د 314 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې بشپړ کړ او د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي، خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د انتخابات تر سره شي. د په ورته وخت کې طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلند هم انتقاد وکړ. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وی یوازې انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر دا خبره پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتی کانفرنس ته لسمه غونډه په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. په خو به غونډه د افغانستان دننه تر سره کولې. د انسټیټیوټ وای چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نشتې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول، او د هڅه چې د افغانستان سیمې او لسیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسي جوړونکو ترمنځ فکري اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي، خو دوی چې کله پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو، نشتې څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړی و چې چیرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. د وی د سیمه او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده، او په تاکتیکی ډول د امنیتی ستونزې د هواري لپاره د هڅې اغېزمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی، او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لار نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرست اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شمول نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یو لوی اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د کړکېچ د هواري یوازنۍ لاره دا ده چې په دې هیواد کې انتخابات وشي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ دا پوښتنه زما همکار د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې فکر کوم ډېر تغیر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات طالبان تر واکمنۍ لاندې او د طالبان تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرف وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
عادتا په هغو هیوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات ترسره کوي لکه ملګري ملتونه، بیا څرنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدی د نظام کې واکمنان وی تر هغه چې په نظام کې واکمنان وی فکر کوم په هر حالت چوي کبل درېمګړې امراسي د دوی تر تاثیر لاندې بوي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبري کېدلې د دولت د سکوت نه مخکي طالبانو دا فکر پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو مشتاکل نظام راکې یو دوه کال مور نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کال کې مور داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتر شي وضعیت بیا انتخابات لار ورو انتخابات کوم یادیو اداره راشي. زما یو منبع چې ماته ما قبل کوم سره خبرې کولې، هغه یو د قانوني اساسي د طالبانو یو مسوده واستوله چې په هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زنه په یوه کتاب څومره دقیق وی ماته رسیدا نه ده، د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی، طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دی ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچې د ولوستلای سي ډیر زیات ماډل دی ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسی، رئیس جمهور باید وي، مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولای شي بیا په دې کې څومره حقیقت دی زه په دې کې شک کړم، چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دې ته خلک رای نور کوي او هغه په دې پورې دي چې د دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولای شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکړي په خپل نه باندې تفیر
کچیر ته همدا تشویش وی چې تاسو تکرار د خبره وکړه چې انتخابات په څنګه شفاف تر سره کیږي نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود وایي کچیر ته انتخابات طالبان هم وګټي د ته د منلو دي
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅ کله آماده نشي چون چې طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي چون چې د دې هغه افراد چې دي هغه به په مشرتابه باندې نیوکه کوي او نو پروپاشي به راځي نو د احمد مسعود فکر زه فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن دی چې طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نسی شودلای نو دا یو نو شرط تقریر ستاسو انتخابات وکړي که هر ډول وي زمنم څنګه دې فکر کوي چې دا امکان نه لري خو زه فکر کوم چې طالبان یو ځل وایي چې سید موږ انتخابات کوو دا د کاندیدان دی راسي نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولای په افغانستان
د سولي او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي
د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوال ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی د سری میاشتې مرستیال ملا نورالدین ترابي پرون په کندهار کې وویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات د اروزګان غور دایکنډي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له لوړ خطر سره مخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي
غوټي هغه کونډه چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي د کندهار د میرویس مینی وسیدونکو او د درو اولادونو د غمور وای د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټول اړتیاوی نه سپوره کولای
ولکه کوم دغه تر لور د چې ماشان خسته کړو توغه نه میاشتیا درلو په پلار مرسته وشې نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو په دبل په موټر کې ټکر سو موږ اسمانوم څه کوو کمباله سره پات
د ژمی پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستيال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوي هم نسی پوره کولای
متاسفانه د کڅنګ چې د افغانستان خلک ضرورت لري دنیاوال کسه هم په رادیوګان کې خوای چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه خو کفایت بالکل نه کوي یعنی په سل کې لاسن کپایت نه کی دا کوم بشری کومکونه چې مر سره کیږي نو دا مو یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومکونه وکړي
د سری میاشتې ټولنې مرستيال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور دایکنډي روزګان او پکتیکا اوسیدونکو د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري ترابي وویل کله اړمنو کسانو ستر مرستې ونسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب شي
اول نمبر چې په مسكين ولایتونو کې دي هغه غور دي روزګان دي دایکنډي دي پکتیکا ده او بیا داسې پر درو درجه مو ویشل چې ډیر خوار دي هغه دا ولایتونه دي بیا میانه ولایتونه دي بیا هغه نور ولایتونه دي هغه موږ ټول موږ سوته ورشوولې دي او نفوس مو ورشوولې دي چې دوی په دا ولایت کې دوه نفوس دي نو هغه ټول کدي موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایو چې ولایت کومک ورکړي او کله کله بیا دې خپل نظم جدي وایي موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکو وایي د ژمی پر اتاک سره بیکاری او اقتصادي ستونزې ورستر بلی زیاتیږي او د خوراکي توکو لکه مش سره مخ دي
چې رښتیا چې ژمی مر روان دی هیڅ خواري او د شي نست او خواري نست خو د دې تطبیق په حالت معلوم دي
دا د لاس غاډي چلو غي پیدا سي غي نس پیدا سړي علاقه ته تنه نه تنه يالداري دغه 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 ته وو دا د لاس غاډي هغه غي دغه شبل اسو غي وو چې ډوډي پیدا کو غي نو پیدا نو ته کو نو سړي ژوند دي
داس په تکلیف نه ته و نه شته چې په ژوند کې کاریر باندې ته خدای په قران کوم د ماشام شپې غوړي په کور کې درلو ده له کښنانو کښنې دي ډېر په تکلیف يم د بدن د خدای سي نماز هم خدای دې د اخرت رس ما کې کوم د لسر په دوا په ځان کړی نه مې پام در خپل نه استیراوست
د تیر یو نیم کال راځي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د کاري فرصتونو د کموالي